د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر ډیره د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرېږي. له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي بیگانه عمومي غونډې ته وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ځینو هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي څوک د په دې برخه کې د تبلیغاتو هڅه نه کوي. له دې مخکې رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او د هغه پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ګمارنې راپورونه ورکړي وو. ښاغلی مجاهد پر ټویټر لیکلی چې رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه کندهار کې دی. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه له یو شمېر بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځل یې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازي روزا اوتونبایو سره ولیدل. د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې پولیسو یې کور کلا بند کړی او دی ویریږي چې بیا به ونیول شي. عمران خان دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکومت ده ته خبرداری ورکړ چې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې پر پوځ په حملو تورن کسان وسپاري. د اسلام آباد لوی محکمې نن له دې مخکې په ضمانت سره د عمران خان د خوشي کېدو حکم د رواني مې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د مې په 9 د فساد د یوې قضیې په اړوند د عمران خان تر نیول کېدو او د هغه په دوام له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته دای د تیرې جمعې په ورځ په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل ننو ویل چې څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ښاغلي خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د 14مې په انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړی دی. په دې انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې ګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند سی ایچ پی مرستیال محرم ارقیق وویل له یوې غلطې شمیرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې په هر صندوق کې بې نظمۍ وې. هغه وویل چې سی ایچ پی هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې او هم په پارلماني انتخاباتو کې د بې نظمیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. ټاکل شوی چې د ترکیې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د مې په 28 ترسره شي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په روانه جون میاشت کې به افغانستان او بنګلاديش د یو ورځنیو شل اووریزو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دي چې افغان لوبډله به د جون په 10مه بنګلاديش ته سفر وکړي. د ټیسټ لوبه به د جون په 14مه پیل شي. د جولای په 15مه، 8مه او 11مه به دواړه لوبډلې درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي او د جولای په 14مه او 16مه به د شل اووریزو نړیوالو لوبو دوه سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله د روانې جون میاشتې په 2مه، 4مه او 8مه له سریلانکا سره درې 50 اووریزې سیالۍ هم په مخ کې لري. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
د شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټول نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جانب حکمت پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل له افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې د قزاقستان استازي بیا په الماتا ښار کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت نو په دې اړه د دوی غبرګون غوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونی غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزي اسیا کې سوله او ثبات او د قزاقستان استازي پالماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ایز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرفه او متحد افغانستان غوښتونکی دی چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. له همدې امله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې له ستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې له چارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې مهال په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د ښځو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي موادو قاچاق، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو نه خوندیتوب او د یو شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. رسنیو پرون او نن راپور ورکړ چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوند د ریاست الوزرا پر څوکۍ د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالکبیر د حکم رسیال ګمارلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر ولیکل چې د رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. هغه ویلي دي چې دا کومه فوق العاده مسله نه ده او د حکومت ولی عادي چاره ده. د طالبانو دا اقدام آیا د یوازې د رئیس الوزرا د ناروغۍ په وجه وه او که کومه سیاسي انګیزه هم تر شا شته؟ دا پوښتنه فرید سیال له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنونکي میرویس افغان سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دی چوکی ته اصل کی طالبانو دوا انتخاب درلودل. د طالبانو یوې ډلې د کندهار اوسنۍ والی د دې ډلې لپاره انتخاب ګاڼه، بلې ډلې ملا برادر د دغې چوکۍ لپاره انتخاب ګاڼه، او ټول په دې پیدل چې ملا حسن اخوند ناروغ دی، او د ملا حسن اخوند ناروغي چې د هغه ژوره ناروغي ده، هغه هره ورځ مخ په زیاتېدو ده، رغېدونکې ناروغي نه ده. نو دا ډله دغه کس د دوی له لورې پر دې دنده باندې وګمارل شو، او د دې دندې تر ګمارنې تر شا زه فکر نه کوم چې په دې کې د کوم نړیواله ډله شامله وي یا د نړیواله هڅه شامله وي، ځکه دا یو نمایشي پوسټ دی. دا د رئیس الوزرا په نوم چې کوم پوسټ دی لري، دا اجرایوي صلاحیت له لومړۍ ورځې نه لري. دې ته دوی بې صلاحیته کسان، هغه کسان چې دوی اعزاز ورکوي، اعزازي کسان راولي. نو زما په اند باندې تر شا یې داسې سیاسي لویه لوبه نه ښکاري. البته یوه سیاسي لوبه به دا ښکاري چې د ملا برادر ډله به ناراحته کی، ناراضه به کی، خوابدې به کی، او نور کنداری طالبان چې هغه په واک کې دي، د هیبت الله ډله لکه ملا طالب و والی وفا و شیخ عبدالحکیم و پخپله د هیبت الله پر څوکۍ ناست کس، دا به مشرقی والو ته دا ور وفهموي چې دا د مشرقي یو کس پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست.
که په دې اړه راته ووایي چې تاسې یادونه وکړه چې هیڅ سیاسي انګیزه شاید ونه لري، هغه پلاوی چې د قطر نه راغلی و کندهار ته تېره اونۍ تللی و، فکر نه کوئ چې د هغې اغېز به وي چې دا تغییرات راغلل؟
نه خیر، قطر په دې شانو پورې ډېر تړاو نه لري، او بل دا پوسټ اجرایوي پوسټ نه دی. بل کچیر د مولوی کبیر و تاریخچې ته وکتل سي، مولوی کبیر په تیر وختونو کې په د کله د طالبانو لومړی دوره ولا په ننګرهار ولایت کې د یو ځل والی و، بیا هلته نظامی مسئول و د دې زون د مشرقي زون په کاچه باندې، او په تیر دولت کې هم دی دوم مرستیال، لکه اوس هم دی دوم مرستیال دی څوکۍ ته راوستی. دی سیاسي نبوغ لري ترې او اندازې پورې په خبره پوهیږي، د خلکو سره چال چلند کولای شي، او نړیوالي اړیکې د طالبانو دا د رئیس الوزرا په لاس کې نه دي، او نه نړیوالي فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي، نه د افغانستان کورنۍ فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي چې هغه وکړای شي. نو ځکه دا به سمه نه وي چې موږ ووایو چې د قطر دی په دې کې رول لوبولی، اوس که قطر رول لوبولی نو قطر ته نږدې کس ملا برادر و باید هغه راغلی وای.
افغان صاحب کدام راته وایي د دغه شخص تیر څنګه وو، او ستاسې په آن باندې آیا یو څه تاثیر به ولري که څه هم اجرایوي پوسټ نه ده، لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه د ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
د افغانستان ټولې فیصلې د کندهار یوه محدوده کړۍ کې چې د هغوی تر شا د ملا هیبت الله په نوم کس ناست دی، او تر هغه راڅرخېدلې کړۍ چې د امنیتي ځواک یې د ملا طالب په لاس کې، د ده امنیت ملا طالب نیسي، او بل صدر ابراهیم دی چې هغه یو 40,000 کسیز ځواک چې اوس 150,000 ته رسېدلی، 50,000 ته 40,000 ته د دې کال تر پایه رسوي، هغوی دي چې بیا وفا او شیخ عبدالحکیم او د کندهار اوسنی والی، دا ټول سره راټول شوي دي. دا واک انحصار دوی ورته وایي، دا ساتلی دی. دفاع وزارت بے باسه دی، د کورنیو چارو وزارت بے باسه دی، د استخباراتو ریاست بے باسه دی، د وزیرانو شورا بے باسه دی. یعنی تاسو دا ووایستئ چې تر اوسه پورې د رئیس الوزرا له لوري کم یو کلیدي فرمان نافذ شوی دی، یا کم یو کلیدي ټاکنه شوی ده، ګمارنه شوی ده، هیڅ هم د رئیس الوزرا له لوري نه دي شوی. نو که دې اړخ ته وګورو، دا یو ډیر نمایشي بس دی، او تر ډیره بریده پورې به دا یو سمبولیک رول وي چې دوی به مشرقي ته هم دا ور وښي چې د مشرقي یو کس دا دی دلته، د لوی پکتیا یو کس دلته په حکومت کې پر مهمه څوکۍ باندې ناست دی، او له بلې خوا به شمال ته یعنی بغلان ته هم دا ور وښي چې دی هلته ناکیل و مولوی کبیر، هغوی ته به دا ور وښي چې دا دی ستاسو یو کس دلته پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست دی. بل اړخ ته دا کس تر ډیره پورې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، پاکستان سره بهرحال ټوله طالبان نږدې اړیکې لري، طالب مشران، هغوی ته به هم دا ووایي چې ستاسو د خوښې یو کس دا دلته پر دا مهمه.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست میرویس افغانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو مجله پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی په زړه پورې راپور واوري. ساينس پوهان اټکل کوي چې د اقلیم له بدلون سره به څو راتلونکو کلونو کې په نړۍ کې د تودوخې اندازه په بې ساري ډول لوړه شي. دغو ساينس پوهانو په یوه نوې څېړنه کې ویلي چې تودوخه ښایي هومره زیاته شي چې سمندرونه به د جذب ظرفیت لا ونه لري. نوریاس نوری جزیات اوروي.
ساینس پوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د نړۍ تودوخه په متوسط ډول د ریکارډ تر کچې ورسیږي. ساینس پوهانو دغه وړاندوینه په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ده، او ویلي دي چې د تودوخې دغو څپو له هند او تایلند څخه نیولې د امریکا د شمال لویدیځ تر آرام سمندر پورې چې هوا یې معتدله ده، په ټوله نړۍ کې ریکارډ مات کړی دی. د ساینس پوهانو ویلي په ځانګړې توګه د ال نینو په نوم د هوا نوې ترکیب چې په جون کې پیلېږي او د اقلیم د بدلون په نتیجه کې له شنو خونو د خپرو شوو ګازونو دوام به د نړۍ تودوخه یو ناڅرګند لوري ته سیخه کړي. د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان عمومي منشي پیتر تالس خبرداری ورکړ چې دا به د روغتیا، خوراکي خوندیتوب، د اوبو د مدیریت او چاپیریال لپاره خورا ناوړه پایلې ولري. هغه ویلي چې موږ باید دغسې یو وضعیت ته چمتو اوسو. ساینس پوهانو ویلي د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې د سخت هوا سبب شوی، له سیلابونو او طوفانونو نیولې تر وچکالۍ پورې بدلونونه ښکاره لیدل شوي، خو تر ټولو ستر بدلون چې تر سترګو کېږي هغه سخته تودوخه ده. ساینس پوهانو ویلي د روان 2023 کال په اپریل کې په هند، بنگلاديش، لاوس او تایلند کې د ریکارډ تر کچې د تودوخې څپې ثبت شوې چې د پخوا پرتله 10 چنده زیاتې وي، او عامل هم د اقلیم بدلون دی. د ساینس پوهانو په خبره د سمندر د سطح تودوخه اوس تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې، او دوی ویرې لري چې ښایي هغه د سمندرونو د جذب د وړتیا له حده واوړي چې په دې صورت کې به په اتموسفیر کې ډېره تودوخه پاتې او د تودوخې درجه به لا لوړه شي. دغه راز شدیده تودوخه کولی شي نور بیلابیل افتونه هم رامنځته کړي. د اوبو کمښت چې په ګرمو شرایطو کې ډېرې اوبه تبخیر کیږي، وچکالي په ځنګلونو کې اور لګېدنه، او د شنو سیمو له لاسه ورکولې ځینې بیلې یاد شوې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي له ډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په سارا کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمې ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو.
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د 4 کال مخکې پښتو سندره بللې و.
I'm not the only one.
د دې سندرې په پیل کې انان سری استاد اول میر داسې معرف کړی.
دا زمونږ زیبا وطن or in English this is our
ya pa english juba das mukh khista hewat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
د اروپا د کال سندرې د غوراوي پروګرام یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه ښکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سږنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یوه مننه ده، لا ټولو مننه، زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په 40 میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جانی لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یو ساده نجلۍ وم، زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم، خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلی یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوږده و، شای شاوخوا لس سانتي.
دا
سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري، خو بیا هم زه خولې کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ما ته پیدا کیږي. ما دا حرکات په نوکانو پیاوړي کړل، نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. د موسیقي لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونۍ د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېنې خرطوم په شمال لویدیځ کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی، په خپل کور کې به چې د هوان مرمۍ پر کور ولګېده او دای ووشله. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 200 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوی دي. په کور دنن هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوی دي او کورونه یې پریښيدي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنی د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې
یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لسو ټوکا چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلې شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر بی پړې ډېر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت راورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته یې مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. آخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسېدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه د پلاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1930 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې ښه ده چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوي چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1933 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوو یې. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده، لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې حوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډه وډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي، ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډه وډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نه شي چې په ښوونځي کې نصاب یو نه شي. په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور و. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 135 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بېلابېل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر که چه ده اغا برخه ده چه منگ کستون زلیلو یعنی په بیلابیلو بانو باندې زمونږ لیکوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي، نو هغه برخه کې چې موافقه وه او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یاداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوی تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغې دپاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي اګه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي هم داس
او یو روسه په اوسه کارم شوه دی، لا نور کار تم ضرورت لري. تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا په کې باید د وخت او د حالات او د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر ته هغه لومړنی په دیارلس سوه اتیا کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډېرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما صرف عرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو سلو پنځه دېرش موریز دي، دا ډېر عاجل موضوعات وو چې باید راغلی وی. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغې باندې تصویب شوی وه زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمنګا منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې، هغه هم دلته یو څو بیلګې د نمونې په ډول په دغه په زمینه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې په زمنګ پوهانو فیصله کړې ده هغې ته بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته دي، هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزی ازغی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، که چیرته احتیاط ونه شي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوي دي او کنه په عام منل شوي تلفظ باندې امنا شوي؟
نه، په دغه برخه کې البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم، یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یاد یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کمه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې. نو دا دغه ټول مسائل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوې ده او په آخر کې لنیک مرغه چې ټولو په اتفاق ټول لاسلیک کړی دی ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلي دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټلیفون کې یا حس شوې ده، دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه چې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی دا یو قرارداد دی یا دا یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا د مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته، هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه پکې شته دی.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې اوس ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ها، ستونزې د دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانه په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودې کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه، کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو، اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا که قرآن مونږ په هماغه قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انځور صاحب وبخښئ، ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده؟
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې هغه کې نو داسې دی چې دا معلومات دي معلومات کنه، یعنی ډېر څه دغه کوي، یعنې زموږ په دا سلسله کې هم داسې راغلې ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم دغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو واول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټیلی دوه یګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو واول پکې مراد شوی دی ټلیفون ده، بلې ډیر هلته بحث دا چې دا بل ډیر خفیف هغه دی بابل دی چې کله کله ډیر نه تلفظی کله کله اوله یا کې چي دی.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو، مثلا د ښوونکو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي، ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده، په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی بیٹک ویلا کنا او په جمع حالت کې هغه د وسنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کیږي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکدود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزته و چې او اخر یې شته ده کنه خو شوون کوي به جمع شوون کی راغلی دی او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته ده چې مثلا زه هم خیزنی سره ز په دا باندې ونې لیکم خو په لیکدود کې مونږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو باندې وټاکو مثلا زه تاسو وایم ریښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا یعنی اوله یا ته حذف شنو ځکه چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانا کې هم بی یا ډیره راغلی ده نو راځي چې همدا ریښتیا په ریښتیا یا الف و لیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کوم زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازمه وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوی وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخستي وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله به له هغه هم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي
ولې نه کاش کې دا څه شوی به له بعده مرغه چې په هغه وخت کې دا ته نو شول چې ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا که شوه به دا ښه کارو مګر نه دی شبه دا کار زه به هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلې نه دی بیا به بحثونه کیږي دا غینه مخکې هم شوې دي وروسته هم شوې دي د باندې د بحث زمینی شته دي مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دي چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګردودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک باندې یو خو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې کلتوري محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا به پرانستی دی بیا به یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کړو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمله پرې کړو
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر پلی باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړی ټولګي لپاره شایده شوی چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چ سره ورته ژغونه لري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر ازادي رادیو مجله په خپل شخ لورولې دی
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندري د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي د زنجیرونو د هر شرنګ سره ریشمینی پښې د یوې سا خوږیږي. وایي مین آدم یو وخت ګناه کړی وه، اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د زنجیرونو شرنګ ته د ناچاری نڅیږي. اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي، خوږه ترشه تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر. څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې، په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي، سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تو پر خپل ځان تېروي. د مڼو ښکلو حافظو کې د نکهت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي. مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي، تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومانې راوړي. کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي، خوب د مڼو وویني، شونډې غوټې غوټې کړي، بیا د حجاب راووزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي. کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د پاڼ د مڼو خوب ویني. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي.
لا اخلي ملال څخه په مننه. په غزنی کې جن تاریخي ابدي رغول کیږي. چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي ابدي رغوي چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د غزنی ډېرې روڼ اندي. د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي، خو وای که دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدي چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدي د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمېر تاریخي ابدي د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدي د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دې نیولې دي چې هغه اولویت به هغه څوک کوشش هغه خدای نسدي رغته نږدې وي. او نور موږ د خارجي مؤسساتو په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه داسې دي چې د خارجي دنیا هم داسې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخوازی اتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډېری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چېرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال وحیدالله جمعه‌زاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې څه له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي آبدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه له لوی د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغیدو شمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال پراپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتکوایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1412 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سږ کال یې شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې یو شپېته کسه بهرنیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانیخیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې معنوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
پا بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا پا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زڑتا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زڑتا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چه حد نناری ستا پا بلتون دوم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمرز دلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری گمرز دلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سی خوگ من یا خوگ من یا ماچ حد نہ لری ستا پا بلکل دمرا غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا
داسی دمر گیلمن گیلمن یما چی حد نلری لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چی حد نلری بغم جن زدا سی خوگمن